امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه رڼا دورانی غورزنګم. نن د 1400 شپږ نویم کال د غوی د میاشتې 13مه ده چې د 2010 کال د مې د میاشتې د اتمې سره سمون خوري. په خبرونه کې به په دې حقله رپورټونه واورئ. د هند جمهور رئیس پرناب مکرجی افغان محصل احمد سینا سباون ته د سرو زرو مډال ورکړی. امریکایي او روسی جنرالانو د شنبې په ورځ د سوریې د فضایي قلمرو له پاسه د دواړو هیوادونو د جت الوتکو د پروازونو په اړه تلیفوني خبرې کړې. خو لومړی د سید بختیار شانه خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په فرانسې کې د جمهوری ریاست انتخابات امانیول مکرون وګټل. د چین په ولسوالۍ کې د افغانستان او د امریکا د خاصو قواو په ګډو نظامی عملیاتو کې د داعش د افراطي ډلې مشر شیخ عبدالحسیب وژل شوی دی، او د سوری حکومتي قواو د خپل ملک په شمال کې یو کلی د یاغیان نه نیولی. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. د فرانسې د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې ښاغلی امانیول مکرون د میرمن لیپین مارین لیپین نه مخکې شو او انتخاباتي وګټل. د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو نه داسې ښکاري چې ښاغلی مکرون 15% رای او میرمن لیپین د خلکو 4.5% رای ګټلې دي. پرون د فرانسې خلکو د خپل ملک د جمهور ریاست د مقام په تاریخي او جنجالي انتخاباتو کې خپل کاندید ترای ورکړې، او په اصطلاح هغه کاندید غوره کړ چې غوښتلې په نړۍ کې فرانسې د تجرید نه وساتي، او هغه کاندید چې غوښتلې فرانسې په اروپایي اتحاد کې هم خپل غړیتوب د لاسه ورکړي ماتې وخوړله. د افغانستان او د امریکا نظامی مقاماتو دا خبر تایید کړی دی چې د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې د داعش د ډلې مشر په ګډو نظامی عملیاتو کې وژل شوی. په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چین په ولسوالۍ کې د افغانستان او د امریکا د خاصو قواو په ګډو نظامی عملیاتو کې د داعش د ډلې مشر شیخ عبدالحسیب سره د 15 نورو کسانو وژل شوی. ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې د داعش د ډلې یو شمیر نور لوړو مشران هم شامل دي. د سوریې حکومتي قواو د خپل ملک په شمال لویدیځ کې امن سیمې ته نږدې یو کلی د یاغیانو نه نیولې دی. محلي خبریالانو ویلي دي چې حکومتي قواو د حماد ایالت د زالاقیات کلی د څو ورځو جنګ نه وروستو د شنبې په ورځ قبضه کړ، او په دغو جنګونو کې 14 یاغیان هم وژل شوي دي. د ایران د دفاع وزیر د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې که سعودي عربستان کم غیر منطقي او جاهلانه عمل وکړي، نو هغوی به د مقدسو مذهبي ځایونو پرته د سعودي عربستان په هر ګوټ حمله وکړي. د ایران د دفاع وزیر دغه خبرې د سعودي عربستان د ولیعهد د مرستیال د هغه ګواښ نه وروسته کړې دي چې وایي جنگ به ایران ته انتقال کړي. پرون د داعش د ډلې ملیشو د عراق په شمال کې د کرکوک ښار ته نږدې د امریکا د هوایي قواو د بمبارو نه مخکې په یوې نظامي اډې باندې په حمله کې 2 عسکر وژلې دي. د عراقي قواو یو جنرال هیوارا اسوشیټ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دوو حمله کوونکو د نظامي اډې په دروازه کې ځانونه په بمونو تباه کړل، او درې نورو حمله کوونکو د کوردانو د پیشمرګه قواو سره ډز شروع کړې. په دغې حمله کې د پیشمرګه د قواو 3 افراد زخمی شوي هم دي. د داعش اسلامي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو یو نطاق ډګروال جان دورین ویلي دي چې د ائتلاف د قواو عسکر په دایمي ډول په دغې اډې کې مستقر نه دي، مګر کله چې دغه حمله شروع شوه نو هغوی په دغې سیمې کې وو. دا اول ځل نه دی چې د امریکایي یو نوی جمهور رئیس د عربي ملکونو سره د روابطو د لا پیاوړتیا وعده کوي. 8 پخوا هم د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په هغې وینا کې چې په قاهره کې وکړه دغه شان وعدې کړې وې. ښاغلي اوباما د خپل کار د شروع نه څو هفتې وروسته په قاهره کې د نړۍ مسلمانانو ته یوه مهمه وینا وکړه. هغه په خپلې وینا کې ویلي وو چې د امید لري چې دا به د متقابل احترام او د متقابلو ګټو په اساس د ښو روابطو د شروع نوی آغاز وي. چې البته دغه وینا نه ورسره د خلکو سره داسې توقعات پیدا شول چې دا به د امریکا او د عربان ترمنځ د روابطو نوې فصل پیل کاندي. مګر ډېر زر عربانو د سوریې په جنجال کې د ښاغلي اوباما د حکومت په غړو له دې کبله اعتراضونه پیل کړل چې د دغې مسلې په باب سم دریز نه غوره کړی. د سومالی حکومت ویلی دی چې دا شباب د افراطي ډلې مشر د هغه د دریو تنو همکارانو سره یو ځای د بریری په کلي کې وژلی دی. د سومالی د اطلاعاتو د وزارت په ویلامی کې ویل شوی دی چې د امنیتي قواوو د می د میاشتې د 15 نیټې په عملیاتو کې دا شباب د ډلې مشر عثمان عبدی عبدل وژل شوی دی او د هغه مرګ به په هغې سیمې کې د شباب د ډلې په جنګي قابلیت هم ډیر اثر وکړي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي دي چې د امریکا یو بل تبه کیم هانګ سونګ چې د پیونګ یانګ د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون کې کار کوي زنداني کړی دی.
د استیناف محکمې نن د دوشنبه په ورځ په ورجینیا کې د ټرمپ حکومت چې په سفر باندې بندیز لګولی دی د دغه بندیزونو نوې شونې بڼې په ارتباط غونډه کوي. په سلګونو رضاکارانو له دغې غونډې نه د مخه د لاس انجلس بین المللي میدان ته نږدې په څو ژبو د ښه راغلاست شعارونه لیکلي وو. د لاس انجلس د تورزم دفتر د شنبې د ورځې پروګرام تنظیم کړی و او هدف یې ورنه دا و چې نور راستنیدونکي مسافرو ته وښیي چې دغه ښار د نړۍ د تر ټولو برخو مېلمنو ته هرکلی وایي. د امریکا غږ خبریال مایک اوسلوین په دې باره کې له لاس انجلس نه دا رپورټ رالیږلی دی.
دا د هوایي میدان شمال پلو ته د الوتنې رنوی وه. د غونډې منتظم په مایکروفون کې وایي یو دوه درې او پورته کیږي. دغه شعارونه یوازې له هوا نه لوستل کیږي او پیغام استوي. جیمی فولی اوای
They say welcome in 4 different languages, Arabic, Spanish, Chinese and English.
دوی وای هر کله په څلورو ژبو ویل کیږي، یعنی په عربي، هسپانوي، چینایي او انګریزي. رضاکاران وای د دوی خر هر چا ته هر کله وای. دونا سنگل اتون بیا وای
The message today is that you meet new people here and we show that we're all very different and we can show that to the world and the airplanes that are flying by and say welcome.
د نن ورځ پیغام دا ده چې تاسو دلته د نوو کسانو سره ویني او مونږ خو چې مونږ ټول سره فرق لرو او مونږ په لوتکو کې نړۍ ته خو چې الوتنی کوي او خو راغلاس ورته وای. یو هندی مهاجر انوای دا د سیاست په باره کې نه ده، خو د نور سره تماس پیدا کیدل دي. کوشک چاتو پادیا وای
doesn't matter what accent the person has, what skin color the person has, what religious faith or what sexual orientation the person has, we are all human beings.
دا فرق نه کوي چې څوک کومه لهجه لري، د دغه کس د پوټکي رنګ څه دی، عقیده یې څه ده، یا دغه کس څه جنسي بڼه لري. موږ ټول انسانان یو. ځینې کسان بیا وایي دغه پیغام د ښاریانو وسعت نظر منعکسوي. نیکول او یاک وایي
I think it's an important message because there's so much division going on in the world right now, but in LA it really does feel like everyone is welcome.
زه فکر کوم چې دا یو مهم پیغام دی، ځکه چې همدا اوس په نړۍ کې ډیر زیات اختلافات دي، مګر په لاس انجلس کې دا احساس کیږي چې هر چا ته هر کله ویل کیږي. له هر پرواز نه وروسته بلې را رسیدونکې الوتکې ته په تکرار سره هر کله ویل کیږي. دیمی ما وای
It's a beautiful city and welcome.
دا یو ښکلی ښار دی او را رسیدونکو خلکو ته هرکلی وای. دوی هیله لري چې نوې را رسیدل سپارلۍ به دغه پیغام وویني او په راتلونکي کې به د درستې نړۍ کتونکي دغه پیغام واوري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 1.5 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
امریکایي او روسي جنرالانو د شنبې په ورځ د سوریې د فضايي قلمرو له پاسه د دواړو هیوادونو د جت الوتکو د پروازونو په اړه په ټلیفون کې خبرې وکړې، خو معلومه نه ده چې متحده ایالات به د روسیې دا اعلان ومني چې په سوریې کې پر ممنوع سیمو باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د جت الوتکو حملې نشي کولی. په واشنگټن کې به د امریکا د خبریالانو د ګډ رپورټ غټ کې سید سلیمان شاهی تاسو ته درواوروي.
که څه هم چې د متحده ایالاتو او روسیې دواړو لوړپوړو جنرالانو د تلیفوني خبرو په دوران کې ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو هوایي قواوو د پروازونو په اړه چې مخکې کومه موافقه لاسلیک کړې وه فعاله او عملي کوي، خو بیا هم څرګنده نه ده چې د متحده ایالاتو پوځ به د روسیې هغه غوښتنه ومني چې د جمعې په ورځ د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له هوایي قواوو نه کړې وه چې نور په سوریه کې د ډی اسکلیشن زونز یا د تشنج د کمولو په سیمو پروازونه ونه کړي. دغه سیمې روسیې، ایران او ترکیې د قزاقستان په پایتخت استانه کې د یوې ګډې غونډې او سلا مشورې نه وروسته د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی وي او وایي مقصد یې دا دی چې روان شپږ کلن جنگ پای ته ورسیږي. د متحده ایالاتو او روسیې د پوځونو د لوړپوړو جنرالانو ترمنځ له تلیفوني خبرو وروسته په واشنگټن او مسکو کې په خبرو شوو بیانیو کې راغلي چې د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد او د هغه روسي سیال جنرال والری جراسیموف دواړو موافقه کړې چې په سوریه کې د نظامي پروازونو په اړه به مخکنۍ موافقه چې د 2015 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې لاسلیک کړې وه په بشپړه توګه عملي کوي، تر څو د سوریې د هوایي قلمرو له پاسه د دواړو هیوادونو د جیټ الوتکو ترمنځ د تصادفي ټکر مخه ونیول شي. د پینټاګون په یوې بیانیه کې ویل شوي چې جنرال ډنفورد او جنرال جراسیموف په سوریه کې د نظامي تشنج د کمولو په حق له وغږېدل او ژمنه یې وکړه چې خپل تماسونه به جاري ساتي. دواړو جنرالانو د هغې موافقې په اړه چې روسیې، ایران او ترکیې په ګډه د کرملین په ابتکار پاستانه کې لاسلیک کړی هم وغږېدل. په دې وروستیو وختونو کې د دمشق په اطرافو کې د سوریې د رژیم د قواوو او مخالفانو ترمنځ د جنګ لمنه پراخه شوې چې روسیه او ایران په تشویش کې غورځولي. متحده ایالاتو د استانې په کانفرنس کې د ایران د ګډون له امله برخه وانخسته خو خپل یو استازی هلته لیږلی و. د روسیې چارواکي وایي چې د ډی اسکلیشن زونز یا په اصطلاح د تشنج د کمولو سیمې چې د جمعې په شپه فعال شوې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جیټ الوتکو پر مخ تړل شوې دي، خو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ائتلافي جیټ الوتکې به څه ډول خپل پروازونه کنټرولوي او د سرغړونې په صورت کې به سره څه تعامل کوي. خو د ځینو روسي مامورانو له قوله ویل شوي چې د موافقې پوره تفصیل به لږ تر لږه یوه میاشت وخت ونیسي. دا وخت په سوریه کې د سوریې د رژیم روسیې او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جیټ الوتکې پروازونه کوي او کله کله داسې هم پیښیږي چې درې واړه پاینو هدفونو باندې بمباري کوي. دا خبره تر اوسه هم نه ده معلومه امریکایي پیلوټان به مراد کړي او کنه، خو د پینټاګن مامورانو د شنبې په ورځ د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل چې د روسیې لخوا اعلان شوې تشپنامه ممنوعه سیمې د داعش پر هدفونو باندې د امریکایي الوتکو د عملیاتو مخه نشي نیولی. په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې د نړیوال ائتلاف جیټ الوتکو د جمعې په ورځ په سوریه کې د داعش پر هدفونو 50 ځلې بمباري وکړه، اتلس هوایي حملې د داعش د تیلو په ټانکرونو، د وسلو په ډیپوګانو او د بمونو د تیارولو پر یوې فابریکې باندې شوي. د سوریې په روان شپږ کلن جنګ کې تر اوسه په سلګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونونو نور به کور شوی دی. ایران، روسیه او ترکیه وای چې دوی د پای ته رسولو اراده کړي. د سوریې د رژیم مخالفانو د ایران، ترکیه او روسیې ګډ پلان رد کړي او د بشار الاسد د حکومت استازو هم نه دی لاسلیک کړي. د امریکا د خارجه وزارت یو مطبوعاتي بیانیه وای چې متحده ایالات د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې واقعا په سوریه کې د تشدد د کمولو، بېوزلو خلکو ته په آزاده توګه د بشري مرستو د رسولو او د داعش د ماتولو او د شخړې د یوې بااعتباره سیاسي حل په منظور د شرایطو د برابرولو لپاره کیږي. د امریکا د خارجه وزارت په بیانیه کې راغلي چې د تیرو موافقو د ناکامۍ په رڼا کې به امریکایي ډیپلوماتان په محتاطانه توګه د استانې د موافقې عملي کېدل ارزیابي کوي او به ګوري چې نتیجه ورکوي او کنه، خو موږ د دمشق د رژیم نه توقع کوو چې پر ملکیانو او مخالفانو باندې له هر ډول حملو نه ډډه وکړي چې تر اوسه پورې سرته رسي د امریکا د خارجه وزارت په بیانیه کې راغلي چې واشنگټن توقع کوي چې روسیه به د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وهڅوي چې له دې ډول سرغړونو نه لاس واخلي. بیان یې زیاتوي چې متحده ایالات په خاصه توګه په سوریه کې د روسیې او ترکیې په ملتیا د ایران د رول د پراخېدو له امله ډېره اندېښنه لري. په هغه هېواد کې د ایران لاسوهنې او بې له قید او شرطې د بشار الاسد رژیم نه ملاتړ د دې سبب شوي دي چې په سوریه کې د تشدد او جنگ لمنه پراخه شي او د عامو ولسي خلکو کړاو او مصیبتونه لا پسې زیات شي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په تیرو څو میاشتو کې د نړۍ ټوله توجه لویدیځ اروپا د امریکا انتخاباتو او د ترامپ د واکمنۍ لومړیو سلو ورځو ته وه. په داسې حال کې چې په نړۍ کې یو له ډیرو بدو ستونزو نه د روغتیا ستونزه ده چې یو شمیر افریقایي هیوادونه یې ځپلي دي. څه باندې دوه کلنې قحطۍ او د جګړو پورې مربوط خوراکي موادو کمښت بشري تلفات اړولي دي. د امریکا غږ نه کیوین امچس په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
دا په افریقا کې د قحطۍ وضع ده. د درستې نړۍ د مرستو د رسولو موسسو په دې هکله د خطر زنګ وهلی دی. د یونیسف نطاقه مارکسی مرکادو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Acutely malnourished children, we expect there'll be 1.4 million over the course of 2017. Okay? That includes 275,000 severely malnourished. This is the most severe form of malnutrition, the kind that makes
مونږ ته وقوله رو چې په هارد ډول په کم غذایی اخته ماشومان شمیر به په 2010 کال کې 1.4 میلیون ته ورسیږي چې په دې کې هغه 215,000 ماشومان هم شامل دي چې د سختې کم غذایی سره مخامخ دي. دا د کم غذایی ډېره جدي بڼه ده چې د کلورا، شری یا حتی د ملاریا په شان ناروغیونه ماشومان نه ځلې زیات مړه کیږي. څه باندې دوه کلنې قحطۍ او جګړو د ختیځې افریقا په یو شمېر هیوادونو لکه په سومالیا، نیجیر، د مرکزی افریقا جمهوریت او کینیا کې یوه ستونزه پیدا کړې ده. مګر د مرستو د رسولو موسسې وایي دوی یې د واقع کېدو مخه نیولی شي. د نړیوال خوراکي پروګرام غړی ډیوډ بیسلی وایي
The world needs to know the problem, how severe it is. And these are conflicts that are man-made. Between FAO and World Food Program and other humanitarian agencies, we have the strength, the structure, the logistical capacity.
نړۍ ته پکار ده چې په ستونزه خبر شي چې څومره جدي ده او دغه جنجالونه دي چې انسان پیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې موسسې، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بشري ادارو تر منځ موږ قوت، جوړښت، اکمالاتي قابلیت او ټکنالوژي لرو چې کارونه ورباندې سرته رسولی شو. څه شي ته چې موږ ضرورت لرو هغه منابع یا د جنګونو پای ته رسول دي. خوراکي مرستې او نور مواد متاثره شو سیمو ته له هوا نه غورځوله کیږي، مګر دا ډېرې کمې دي او په سومالیا کې د ډېرو متاثره شوو کسانو لپاره ډېر ناوخته رسیږي. د خوړو او کرهنې د موسسې غړی هوزی ګرازیانو دا سلوا وای
When we declare famine, it's because people are already dying from hunger. It's not that they will die, they are already dying.
کله چې موږ د قحطۍ اعلان کوو دا ځکه چې خلک لا پخوا د لوږې نه مړه کیږي، دا نه چې دوی به مړه شي، دوی له پخوا نه مړه کیږي. د مرستو د رسولو ادارې د میلیاردو ډالرو غوښتنه کوي چې د هغو ستونزو غم پرې وخوري چې دوی پوهیږي راتلونکي دي. په یمن، جنوبي سودان، نایجیریا او سومالیا کې د اټکل له مخې 10 میلیونه خلک د خوړو مرستې ته ضرورت لري، مګر د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وای دوی یوازې دومره منابع لري چې 8 میلیونو سره مرسته کولی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مخصوصه الوتکه یا ایر فورس ون چې پر خورا ډیرو پرمختللو الکترونیکو سیستمونو باندې سمباله ده، کله چې جمهور رئیس سفرونه کوي له هغه سره ژورنالستان هم ملګري وي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د بیرو مسؤول سټینو هورمن چې له جمهور رئیس ټرمپ سره په یوه سفر کې د لومړي ځل لپاره ملګري شوي وو، وایي چې دا سفر زما لپاره په زړه پورې تجربه وه. پام وکړئ دې رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غږ د بیرو د نوي مشر په توګه له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ایئر فورس ون کې دا زما لومړی سفر و. واقعا چې دا یوه ډېره غټه الوتکه ده. مخکې مې په هوایي میدانونو کې د جمهور رئیسانو الوتکې په خپلو سترګو له بهر نه لیدلې وې، خو د لومړي ځل لپاره د ایئر فورس ون د وزرونو لاندې له جمهور رئیس ټرمپ سره یو ځای سفر کول زما لپاره په زړه پورې او نوې تجربه وه. د ایئر فورس ون الوتکه په پیچلو الکترونیکي آلاتو او تخنیکي سیستمونو سنبال ده، او له معمول سره سم هره الوتکه چې جمهور رئیسان پکې سفرونه کوي د ایئر فورس ون په نوم یادیږي. دا وخت د وی سي 25A ډوله الوتکې چې د بوئنګ ډوله الوتکو نظامي ماډل دی د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د سفرونو لپاره ورنه کار اخیستل کیږي او د ایئر فورس ون په نوم باندې یادیږي. هر څوک چې له الوتکو سره بلدي په اسانۍ د دواړو الوتکو په لکیو باندې په غټو تورو ښکل شوي مخصوصې شمارې 23,000 او 9,000 لورایه پیژني. د ایئر فورس ون الوتکه کولی شي چې تقریبا 14,000 متره په فضا کې لوړه پرواز وکړي او په یو ساعت کې سرعت له 0 کیلومتر نه هم زیاتیږي او که وغواړي نور هم ګړندی تلی شي. د هوایي قواو متقاعد ډګروال مارټل مین چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 پر متحده ایالاتو باندې د حملو په وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش الوتکه چلوله، وایي چې اوس هم ښه په یاد دي چې له حملې نه وروسته د هوایي قواو 14 جټ د الوتکې د بدرګې لپاره راورسېدې. ډګروال ټیل مارک امریکا غږ ته وویل چې ما په دومره سرعت سره رفتار کوو چې د 14 جټ الوتکو پیلوټانو راته مخابره وکړه او ویل چې سرعت دل کم کا، ځکه چې د تیلو ټانکۍ په دومره سرعت خالي کیږي چې نشي کولی خپل رفتار د ایئر فورس ون له سرعت سره برابر وساتي. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې د دې الوتکې ځینې برخې داسې دي چې هر څوک یې نشي لیدلی. د ملکي الوتکو برعکس د وی سي 25A ډوله الوتکې د مخابرې دومره سخت او اختصاصي وسایل او آلات لري چې د اټومي چاودنې په صورت کې هم د مقاومت توان لري او عادي توغندي له فعالیت نه غورځولی نشي. مخابراتي سیستم د توغندي د دفع کولو او خونځا کولو صلاحیت لري او راډیوګانې همغه صفالي. د الوتکې د عاجل ضرورت په وخت د طبي عملیاتو یو ځانګړې خونه لري چې په اتوماتیکي توګه مخکې او شاته زینې په خپل خلاصیږي او بندیږي. که فرضاً تیل خلاصي نو په الوتکه کې موجود د کیسي 135 ډوله ټانکۍ په هوا کې ډکوي. د ایئر فورس ون په خپله ټانکۍ کې 2,000 لیټره تیل انتقالوي. د ایئر فورس ون الوتکه درې منزله لري او مجموعي مساحت یې 320 مربع متره مکعب دی. جمهور رئیس خپل دفتر او ځانګړی شاور او د خوب خونه پکې لري، خو د هغه څه برعکس چې معمولا د هالیوډ په فلمونو کې د ایئر فورس ون الوتکې په باب ښودل کیږي، دغه الوتکه د تیښتې لپاره کومه ځانګړې او پټه لار نه لري. کله چې جمهور رئیس سفر کوي نو لومړی د مرمیو ضد زری لرونکي موټر کې د واشنگټن نه بیرون د هوایي قواو اډې ته ځي او په مستقیمه توګه د الوتکې مخې ته راکوزیږي. کوم ژورنالستان چې په دې الوتکه کې له هغه سره یو ځای ځي، حکومت یې د شرکتونو نه د هر سیټ په مقابل کې پیسې اخلي او هغوی د شاتنۍ دروازې نه الوتکې ته ورخیږي. مخکې له دې چې ژورنالستان د هوایي میدان له ټرمک نه تیر شي، تلاشي کیږي، نوم یې په لیست کې ملاحظه کیږي او کله چې الوتکې ته خیژي د هویت کارډ یو ځل بیا کتل کیږي. ژورنالستان تلویزیون او یا فلم کتلی شي، خو د پرواز په حالت کې د انټرنیټ نه استفاده نشي کولی، مګر د عاجلو رپورټونو د لیږلو لپاره د ټلیفون اجازه لري. د چایو او کافي د څښلو په سلوري لوښو باندې ښکل شوي ابورډ د پرزیډنشل ایئرکرافټ، یعنی د جمهور رئیس په مخصوصه الوتکه کې. د خوراک پر مهال هغه چینایي لوښي هم لیدل کیږي چې پرې ښکل شوي وي میډ ان امریکا 1893، یعنی په 1922 لمریز کال کې چې تقریبا 130 کاله کېږي د غلوخي په امریکا کې جوړ شوی دی. د خارجه وزیر او د جمهور رئیس د مرستیال الوتکه دومره غټه نه وي. ما څو ځلې د خارجه وزیرانو سره خارج ته سفرونه کړي، خو د جمهور رئیس الوتکې سره بالکل فرق لري. په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د القاعده د حملې نه وروسته د ایئر فورس ون د مخابراتو په سیستم کې ځینې بدلونونه راغلل، ځکه چې په هغه وخت کې د مخابراتي سیستم د کمزورۍ په وجه جمهور رئیس نه شو کولای چې د حملې په اړه تفصیلات په آنی او دقیقه توګه حاصل کړي. دوه الوتکې د 1990 کال راهیسې چلیږي او په 2015 میلادي کال کې د اوباما حکومت د 4 میلیارد ډالر په ارزښت د 1,900 ډول الوتکې د جوړولو قرارداد له امریکایي شرکت سره لاسلیک کړ. نوې الوتکه به 6 متره لړۍ او په فیصد کې 1300 کیلومتر لار وهلې شي. دا ښکاری چې اوس جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم خوشاله او د قرارداد مخالفت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د لومړي ځل کتونکو لپاره به نیویارک یو ډارونکی ځای وي او د خارجیانو لپاره به یو کلتوري ټکان وي، مګر په هیواد کې د لوړو زده کړو یو ډیر مشهور مرکز دی او څه باندې د سلو هیوادونو زده کوونکي د دې فرصت لري چې د یو چتر لاندې تماس سره ولري او د نړۍ د راتلونکو مشرانو په حیث خپل ځای پیدا کړي. د امریکا غږ خبریال رامون ټیلر په دې باره کې له نیویارک نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د ځوانو مسلکي کسانو لپاره د امریکا په دغه ستر ښار کې ژوند خپلې ګټې لري، مګر که یو څوک نه په دې نه پوهیږي چې له کوم ځای شروع وکړي نو د ده سره بیا ټولنه مرسته کوي. د نایجیریا اوسیدونکی اجیبولا امزه تنوای:
Without the international house, New York would have been a very very lonely place for many people.
بی د نړیوال کور نه به نیویارک د ډیرو کسانو لپاره یو ځان ته ځای وي. نایجیریایي اجیبولا امزه ته د خبریال په حیث خپل مسلکي ژوند وزنډاوه چې د کولمبیا په پوهنتون کې د ژورنالیزم په څانګه کې لیسانسه واخلي، مګر که د ده لپاره لیلی ته ورته بین المللي کور نه وي نو ښایي چې نیویارک ورته یو بل ډول برېښېدلی وي. اجیبولا امزه ته بیا وایي:
نیویارک از ا لونلی پلیس، آی مین there are many people around, there is diversity of cultures and ethnicity and all that.
نیویارک یو ځان ته ځای دی، په شاوخوا کې ډېر خلک دي، بېلابېل کلتورونه او قومونه دي، خو بیا هم خلک د یو بل سره نه ګډېږي. د اوسېدنې په کورونو کې ډېر ځایونه شریک کېږي او زده کوونکو په منځ کې خلطېدل تشویقېږي. د نړیوال کور د مخابراتو رئیس هیدر منګروم نوای:
Students stay in rooms that are by design very small, and that is so that they come out into the common areas and interact and exchange with each other. The dining room is communal by design.
وسیدون کی په داسې کورونه کې وسیږي چې واړه نقشه شوی دي او همدا علاته چې دوی عامه ځایونو ته راوځي، د یو بل سره تماس پیدا کوي او د یو بل سره خبرې کوي. د خوړو خونه داسې نقشه شوې ده چې هر څوک پکې کیناستلی شي، ځکه نو د هرې ډوډۍ په وخت کې د داسې یو چا سره کینی چې نوی وي او نه یې پیژني. د تماس سره یې انضباط هم ملګری دی. د نیویارک د سیمې له ټولو پوهنتونونو نه هغو نوو شامل شوي محصلانو ته پکې هرکلی ویل کیږي چې د کال په اوږدو کې په ګډه کلتوري مراسم لمانځي، مګر د ډیرو لپاره محاورې او بحثونه دي چې د شخصي ودې لپاره یو ځای ملګرتیا پیدا کوي. د جنوبي افریقا اوسیدونکي لیبو ګانګ مهلر نوای:
I think the way in which you engage the political discourse when it comes to systemic issues, it was a huge, huge awakening because I never anticipated it be the case when I arrived. But I could draw on
زه فکر کوم کله چې په منظمو موضوعاتو باندې سیاسي خبرې کیږي نو دا پوره بیداری پیدا کوي. کله چې زه دلته راورسېدم نو ما هیڅ دا توقع نه درلودله چې وضع به داسې وي، مګر ځینې هغه څه مې یاد ته راوړل چې په خپل هیواد کې مې یاد کړي وو او واقعا دغو معلوماتو نه په بحث کې کار واخیستلی شو چې ما د ځینو دوستانو سره کاوه او واقعا دا زما لپاره یوه لاره وه. د ترکمنستان اوسیدونکی اکمیرات توی لیو وای:
I come from a country where we don't have different races. I've never seen a black person until I came to the United States. So seeing, you know, students from Russia, students from
زه له داسې هیواد نه راغلی یم چې موږ هلته مختلف نژادونه نه لرو، ځکه نو له روسیې نه راغلي محصلان، له چین نه راغلي محصلان او د ټولو نورو هیوادونو نه راغلي محصلان وینو چې دلته راځي او سره متحد کیږي. نو دا واقعا یوه تشویق کوونکې خبره ده. په دغه نړیوال کور کې څه باندې 200 تنه اوسیږي. د دوی ترمنځ یو شی مشترک دی او هغه دا ده چې خپل ملګرتوب ټینګ وساتي، په داسې حال کې چې د مشرتابه هنر چې دوی په خپلو هیوادونو کې یاد کړی دی غواړي چې د هر چا سره شریک کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو،
منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه واوریده. اوس د ری برخې خبرونه پیلېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام 9 بجې پیلېږي. موږ سره پاتې کیږئ.